السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه ورې تبصری او شننې هم لرو د دې نوم خبر شي چې نړیوالو مطبوعاتو په کومو موضوعګانو لیکل کړي دي او دغه سي د پاکستان ځینو رسپانو کومې ادارې خبرې کړي دي خو لومړی د دې سات خبرونه د پامیر ساحل ناورو
د پاکستان وزیر اعظم وای د افغانستان سولې په بهیر کې مرسته تیار دی. د پاکستان هوایی ځواک الوتکې پر وټو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شو او په شام کې د روسیې جنگي الوتکې نسکوره شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې مرسته ته تیار دی. نوموړي د خبرو تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان مالی له وزیر کلیل حکیمی سره د لیدو پر مهال وکړه. پاکستانی چارواکي وای دواړو مشرانو په غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ خبرې وکړې. کلیل حکیمی تیر ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن په لسمه غونډه کې هم برخه واخیسته. د پاکستان پوځ وای په میاوالی کې د هوایی ځواک اف ټی او الوتکې پر وټو په پیښه کې یو پیلوټ وژل شوی. د پوځ په بیان کې راغلی الوتکې نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله د پیښې ښکار شو. بیان وای په الوتکې کې یو پیلوټ مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ساقب عباسی ژوبل شوی دی. بیان زیاتوي دا د هغه هیواد لومړی پیلوټ ده چې د الوتکې لیدو په پیښه کې مړه شوی. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی او خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ یا طبيعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای پر ضد نارې ووهلې. د وزیرستان د دوسلی غړیوم رزمک سپینوام او شوی کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ور باندې خوراکي او نور مرستې بندي کړې دي. دوی وای انتظامی ورته وای چې سیمه یې آرامه شوې ده نو ځکه نور مرستې نه ورکوي. اف ډی ایم ای یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د قبایلی سیمې مومند او بایزو اوسیدونکي وای د شپږو کلونو پر تیرېدو سربیره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 80% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي خو نور لا هم د خیبر پښتونخوا او بلوچ پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې میشتي. دوی وای حکومت یې هیڅ پښتنه نه کوي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. بایزو ته ستانه شوي کډوال وای په سیمه کې نه تعلیم د اسانتیا شته او نه د روغتیا. دا دوی په خبره له برښنا یا بجلی او اوبو هم بې برخې دي. د پاکستان په پارلمان کې د مومندو استاد بلال الرحمن وای د بایزو او خوایزو لپاره حکومت شاوخوا 90 کروڑ روپۍ بیلې کړې دي چې ژر به یې پر دې سیمو ولګوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوی باید وشي. لومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. د ننګرهار امنیتي حالت په اړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې تر اوسه په عملیاتو کې د داعش 480 وسلوال وژلي دي. تېره ورځ د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ولسی جرګې ته وویل افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغله دي. د روسیې دفاع وزارت وای په شام کې یو جنگي الوتکه نسکوره شوې ده. دفاع وزارت نن ویل غالبا اس یو 24 جنگي الوتکه لزمه کې د ډزو په نتیجه کې نسکوره کړل شوې ده. د روسیې دفاع وزارت دا پخلی تر هغه لږ سات وروسته وکړ چې ترکیه ورسنۍ خبر ورکړ چې ترکیه جیټ الوتکو له شام سره پر پوله د هغه هیواد قامی فضایي حدودو سرغړونو په نتیجه کې یو نامعلومه جنگي الوتکه نسکوره کړې ده. د ترکیه پوځي چارواکي وای دوه ترکیه اف 14 الوتکو نن یاد جنگي جیټ ته لس ځلې د فضایي حدودو خلاف ورزي خبرداري ورکړ او بیا یې وویشته. د روسیې دفاع وزارت دا خبر رد کړه چې ګواکې جنگي جیټ الوتکې د ترکیې فضایي حدودو سرغړونه کړې. د نومبر پر 14مه د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټول نړۍ کې خپل وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د پاریس بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه چې پکې 130 کسان وژل شوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداری ورکړ چې تازه معلومات ښیي د اسلامي دولت ډلې وسلوال القاعده، بوکو حرام او نورې ترهګرۍ ډلې په ګڼو برخو کې د ترهګرۍ بریدونو نیت لري. په دې مشورتي بیان کې د ډنمارک، فرانسې، مالی، نایجیریا او ترکیه وروسته حملو حواله ورکړل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي وګړي دي په ولسی ځایونو او گاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمواري منلې. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د جنګېدونکو ائتلاف لپاره د امریکایي ولسمشر ځانګړي استازي بریټ مککرک د 15 هېوادونو ائتلاف استازو ته وویل چې هغوی باید د یادې سخت دریځې ډلې پر پیاوړو مرکزونو فشار زیات کړي. دا خبره بیګا د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر غونډې وروسته په یوه بیان کې وکړه. په بیان کې راغلی مککرک غونډې ته وویل دوی ته د یوه ائتلاف په توګه د خپلو هڅو لا هم غږی کولو او پر اسلامي دولت ډلې او د دې پر نړیوالې شبکې د فشار زیاتولو اړتیا ده. مککرک او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په واشنگټن کې د ائتلاف له 15 غړو څخه د 950 هېوادونو استازو ته ویناګانې وکړې. د غونډې تمرکز پر دې و چې څنګه د اسلامي دولت ډلې نړیوالې شبکې تمویل یا هغوی ته د پیسو برابرولو او عراق او شام ته د وسلوالو د ورتګ او له دې ډلې سره د یوځای کېدو مخه ونیول شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخاله اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. د تاوتریخوالي له پیل راهیسې تر اوسه 19 اسرائیلیان وژل شوي چې پکې زیاتره د چړو وهلو په پیښو کې وژل شوي دي. اسرائیل وایي په ډزو کې 9 فلسطینیان وژلي چې پکې زیاتره حمله کوونکي ول. کیری ویلي سیمې ته د یو کال په موده کې د ده په لومړي سفر کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې لویه یا ستره ایجنډا نه ده شامل. دا وایي البته غواړي چې په سپتمبر کې پیل شوی تاوتریخوالی د ختمولو کې مرسته وکړي او باوري کړي چې خلک هره ورځ په دې مطلقه ویره کې نه وي چې ښایي په چړو یا په ګاډي ووهل شي او یا وویشتل شي. کیری په غربي څنډه کې له فلسطیني مشر محمود عباس سره تر لیدو مخکې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطینیو لخوا پر چړو او ګاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویل چې ترهګري باید وغندل شي. دا د دې مهال خبرونه. وس احمد الله د کرنسیو یا اسعارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.4 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 1.4 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.4 روپۍ او 1.4 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.7 روپۍ 70 پیسې او 1.7 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.7 پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې پیسې. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکه اقتصادي غونډه کې په یو شمېر تجارتي پروژو خبرې شوې دي.
مهمه فیصله د تجارت په مورید کې دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي. تقوی پروژو باندې منګه خبرې وکړي ترڅو منګه وکولای شو چې د افغانستان، پاکستان او د منطقې باندې د غي تاثیر زیاتی.
د قبایلی سیمو خزی وای د غلطه د اصلاحاتو دراوستلو خبرې روانې دي، خو له دوی اړو چا پښتنه نه ده کړې. د خبر ایجنسی خلک چې په خبر کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس ته ورځي وای د چارواکو د نه ملاوېدو له وجې له مشکلاتو سره مخ کیږي.
د اسپیټال راوړو، د سکولونو راوړو، د سرکونو راوړو چې کومي کومي مساري هم موږ راوړو. مشران راشو دولس دیالس کسانی بس مازیګر پورې وخت تیر کو او واپس بیرته لاړ شو. هیڅ دغه نه شو. اخر دم 15 او ته راغلی.
د کراچۍ په بنارس فرنټیر کالونی کې شاوخوا 30 زره پښتانه اوسي، خو د دې ځای اوسیدونکو د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محروم دي.
قانون والا ته ډیر زیات تکلیف دلته ملو شوی دی. دهشتګردۍ د لاس دی نه دلته کې سرکاري سکول مونږ ته شته، نه سرکاري ډسپنسری شته. اوبه زموږ په لسم ورځ په 15 ورځ دی علاقې ته راځي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او ورسو د خبرونې لمړي ريپورت طرف ته د پاکستان او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیشن د غونډې رستو خبري غونډې ته د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار ویلي دي چې دواړو هیوادونو د انرژي په څنګه کې د کونړ په دریاب د شریکو پروژو عملي کولو د کاسا یو زر په شمول په نورو پروژو کې د مرستو په زیاتولو اتفاق کړی دی. غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر وینا وه چې هغه مسالې چې دواړو ملکونو ته پیښې دي په غونډه کې لیدا دي د حل لارې ولټول شي. تفصیل د احمد الله نورو.
د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیسون لسمه غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشوه. په غونډه کې د پاکستانی پلاوی مشري د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او د افغانستان د پلاوی مشري د خزانه وزیر اکلیل حکیمی کوله. غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته سینیټر اسحاق ډار وویل چې غونډه کې دوړخیزه سرمایه کاری په چارو خبري اترې وشوه او دواړه ملکونه په دې خبره اتفاق وکړو چې د کال 2018 تر پای بعد دوړخیزه تجارت 15 ارب ډالرو ته رسولې شي. د نوموړي وینا وه چې پاکستان په افغانستان افغانستان کې د بنیادی ودانۍ، تعلیم، روغتیا، سړکونو او د ریل په څانګو کې د پروژو ترسره کولو عزم لري. زمنګ خونډه الحمدلله ډیره کامیابه وه. د دوه نوو منصوبو خبرې نن وشوې. یو خدا چې ترکمنستان د افغانستان د لارې پاکستان ته 2000 میگا واټه بجلی ورکولو کې دلچسپي لري او 1.5 کالو قرارداد هم کولو لپاره تیار دی. بل د یو سړک منصوبې په حق له هم خبرې وشوې کوم چې بعد هرات نه خوزدار او گوادر ته او د دې لارې نه به دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم زیات شي. تر څو چې زموږ د منصوبو خبره ده نو په تورخم جلال آباد سړک کار روان دی. دغه شان د رحمان بابا لیسې او نشتر کډنی سنټر چې کمی منصوبې دي په هغه هم په خشان کار روان دی.
خبری غونډې ته د افغانستان د خزانه وزیر اکلیل حکیمی وویل چې د پاکستان افغانستان اقتصادي کمیسون په تیرو غونډو کې په شوو فیصلو په عمل درآمد د ځنډ نه کار اخیستی شوی دی. خو اوس دواړه غاړې په دې خبره سلا شوي دي چې په شوو فیصلو به فوري عمل درآمد کولی شي.
زمنګ ډیره ګټوري خبري وشوي او زه شکر گزار یم چې هغه مسلې چې موږ تراپی خوي د حل لارې هم موږ ولټولې. موږ په دې خبره هم سلا شو چې متعلقه وزارتونه به یو ځل په میاش کې د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره خبري کوي او دا به یقیني کوي چې په کومو خبرو موږ سلا شوي یو چې په هغه په صحیح توګه عمل درآمد روان دی او کنه. او زه پر امید یم چې ان شاء الله ډیر زر به د دې ښې نتیجې راووزي.
یاد دی وی چې یو څو اونۍ وړاندې په کابل کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی ویلی وو چې د شریک اقتصادي کمیسون په غونډو کې پاکستان د افغانستان سره کمیژمنې کړي دي نو په هغه عمل درآمد نه کوي. دا دی هم یاد وی چې د دین وړاندې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه تیر کال فروری کې په کابل کې شوې و او ټاکل شوې و چې لسمه غونډه بعد روان کال په اگست میاشت کې په اسلام آباد کې کیږي. خو د دواړو ملکونو ترمنځ د خراب تعلقاتو په وجه افغانستان ان په آخري موقع د غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د کامرس او انډستری مرستیال وزیر مزمل شنواری وایي چې دوی د پاکستان افغانستان په شریک اقتصادي کمیشن په غونډه کې په هغو چارو خبرې کړي دي چې په سیمه کې به یې مثبت اغیز وي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد الله مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
مهمه فیصله د تجارت په مورد کې، ترانزیت په مورد کې دوه طرفه ترجیحي موافقتنامه د پاغي باندې منګه بحث وکړي چې باید مذاکرات وشي. په مشترک یا جوائنټ بزنس کونسل باندې منګه باید خبري وکړو چې داغي جلسه باید تر مارچ پورې دایره شي. داغي ترڅنګ د پاکستان طرف نه حکومتونه کېږي هغه پروژې غټي دي هغه باید پر مخ لاړ شي. په عین وخت کې په منطقوي پروژو باندې منګه خبري وکړي ترڅو منګه کولای شو د افغانستان، پاکستان او د منطقي باندې داغي تاثیر زیاتی لکه د برق مسله ده چې وزیر صاحبان ورته اشاره وکړه، د خپل ارتباطات نور مسائل دي، همدغه د کونړ پاغه باندې بحثونه دي. په کراچۍ باندې بحث وکړه، پاغه کې په دې فیصله وشو چې 50% از منګه ټول مالونه باید په یو ورځ کې د کراچۍ د پورت نه اجازه ورکړل شي. شلار شي 40% نور چې په دوه ورځو کې او 50% چې پات کېږي هغه په درې ورځو کې.
افغانستان وخت په وخت د غوښتنه کوي چې منګله د تر واګه بارډر پورې د غره کلی شي چلته نه مال وړل راوړل چې کومه ده. آیا په دې حواله سره څه خبري وشول؟
راتلونکي نږدې کې به په دې باندې تفصیلي بحث کوو ځکه چې دلته په عمومیاتو کې موافقه وکړه چې درې اړخیزه تړون چې دغه باید منګ پر مخ بوزو. د افغانستان دا تقاضا ده په دوه اړخیزه ترانزیت تړون کې دا تقاضا ده چې منګه باید تر واګه پورې لاړ شو او په درې اړخیزه کې هم زمنګه دا تقاضا ده ځکه چې زمنګه صادرات زی هغه ته باید لار برابر شي لکه څنګه چې منګه پاکستان ته لار ورکو چې نورې دنیا سره وصل شي.
غیر قانوني تجارت چې کم دغه د دوه ملکونو ترمنځ ډیر زیات کیږي دغه مخنیوي حواله سره خبرې وشولې.
د افغانستان نه زیاتره زمنګه د معدنیات چې دی هغه په شکل د غیر قانوني پاکستان ته راځي چې دغه زمنګه د پاره یو غټ نقص دی زمنګ د وایدو د پاره. په عین وخت کې د پاکستان نه هم هم دغه سره راځي دغه د پاره منګه په ځنې میکانیزمونو کار کړی چې پاگی کی بہتری رشی تو ترانزیت کی 15 ڈالر تضمین پاکستان اخلی گارنٹی اولینے تضمین د معدل د محصول د گمرکی په پاکستان کی داغی د انشورنس د یا بیمه داغی ترڅنګ دوی مسله د بونډډ کیریئر دی دریمه مسله د ای ڈی آئی د الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج دی څلورم ٹریکنگ ڈیوائس دی پنځم کراس بارڈر سرٹیفیکیشن دی یعنی 15 نو تضمینونه کدی او د افغان سوداګر نشي قیمت هم د ترانزیت اوچتیږي ولی بیا هم هغه ستونزه چې دوی اوچته ای زه فکر نه کوم چې دا هغه به درست وي
اخري پښتنه کوم افغانستان تجارانو دا خبره کوي چې پاکستان وعده ډیری وکي خو عملی کوي نه نو آیا په دغه څه خبرې وشول چې د پاکستان لخوا کوم وعده وشي چې پکې دا چې هغه عملی هم کړی شي
یو مسله باندې بحث کوي هغه باید عملی شي او د همدې لپاره موږ میکانیزمونو باندې کار کوو چې مختلف بخشونه دي چې په هغه باندې موږ باید مسلسل کار وکړو ترڅو موږ وکولای شو چې دغه وعده شوي دي دا موږ تطبیق کړو
تاسو د افغانستان د کامرس او انډستری مرستیال وزیر مزمل شنواری مرکار دل چې زم همکار احمد الله ور سره کړی و د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سو شپېته پنځل زرا 5 سو شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په سېنات کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داوود خان اچکزی وايي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر اقتصادي لارې د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیر کړي داوود خان اچکزی دا خبرې نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړې لنموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې اقتصادي لارې پاړه حکومت ویتا سوای نو سېنټر داوود خان اچکزی
دا ډیر اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دا غلار چې اکرمی درې لارې دی جوړی پاغه کې درګردو کمه فاصله چې دا په دې لار کې ده اول کې دا نه منل چې دا فاصله کمه نه ده دا باندې یو دوه کال تیر شو بیا نواز شریف د حکومت ارخه د ګردو پارتيان یو کانفرنس راوغوښتي په هغه کانفرنس کې د وازی د اعلان وکړي چې دا کم روټ چې موږ شووي پردا باندې د راځي سو چې بالکل دا روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ويسترن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداري چې دی ترجیب و دغه لار تور کول کیږي د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو دا هغه ته دا دی وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه دی وکړه د کمیټې د سیکټری ته چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اول ترجیب و دغه لار تور کو په هغه کې یو عملی د یو انچ کار راوښی چې په دا لار کې شوی دی
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکې کنه تاسو ویل چې دوی بهانه کوي
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا وو چې دا وو چې دا موږ له خبره کړه دا موږ د چاینا سره کړه دا موږ د وزیر اعظم سره کړه دا موږ ورته دا رقم یو عملی اقدامات کوم چې درته ویل چې تا دا ملتانو د سکر موټر ویته یو سل لس عرب روپی کې شوولې یا یو دوه هفته مخکې د سیالکوټو د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دا رقم په دغه مغربي روټ باندې تا د چی شي اعلان کړی دی یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنم یو کلمال ریلوی لاین چیرې جوړیږي او دی هغه کوم سره کار تعلق نه لري موږ بالکل په پویو صرف دا نه وای چې نه جوړو په ملانه جوړین نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دی انګلیش کې دی او خپل کار یې الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړی
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوینه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالي د لار نه د ماته تول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوی شهرونه به آبادیږي نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چې نه پر زموږ پر مل خوشا او خوانه راګرځي هغه چې کوم لارې واره جوړ کله پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانه جوړې شولې دا کارخانه خو بیا د دې ځای څخه نه خپل کیږي چې بیا به دې الته په پښتني سم کې په بلوچ سیم کې دا کارخانه اخیل ته بيږي
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک اوسېږي د لار لنډ هم دا ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د خالد دروازه راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی و نور سبوته د اړ نه دی په پنجاب کې د دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې سمسته اندازه واخ خدای هغه د جمهور ضرورت نه لري
تاسو د سینیټر داود خان اچکزی مرکه اوریدل چې زم همکار بریوال کاکړ ورسره د پاک چین اقتصادي راهداري لارې پاړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د مومند ایجنسی د بایزو سیمه هغه خلک چې شپږ کالونه زیات وخت وړاندې بیکوره شوي دي وایي چې 80% خلک لا هم بیکوره دي او دغه وجه دا دي چې دغه خلکو ته په سیمه کې تعلیمي د صحت او دغه سي د روزګار سہولیات نشته. دوی د حکومت نه د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې ریپورت کې ورو.
د محمد ایجنسی په بایزه سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده ولسی وای چې هغه د شپږو کالونو نه زیاته موده د بیکوري په حالت کې تیر کړه. 40% خلک خو کورونه ته ستانه شوي دي، ولې دا نور خلک لا هم په پیښور، پینډۍ او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجی زیارت ګل هم دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وای
جنگونه او دا انقلاب ټول په بیزی قوم زکه ته سره کې دی په بارډر ته کې یو ماجرسین ټول دی دی او وطن کډوال دی څنګه دی نو یو جنگ څو سره وسلو شو تر شنو نه کېن ټول دغه ته وسو دی د بیا واپس نه پاره یو تر چې جو شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وسو نور راشنو نه نور کومه څه وسو خو زه څنګه دی جنگ کې لا نه دی شي لیکا سره نه دی شي
د تر هغري زت جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه زکه په دغه سیمه کې لوړان دي هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوال لنګولی او حکومت دغه سیمه ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیل داسې وکړه.
کوم ځخ بیماری په خور سره سونو هغه مینه په لار باندې وفات شوی او هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته. موږ مشهور تعلیم او کی یا هسپتال نه راو شي یا شنو د مجبوری نه او بل موږ ته هغه سي نظر وشه د نورو قبایل شان چې کوم نورو قبایل ته شوی او متاثر شو به واپس پروګرام نه وشو ترانسپورټ ته ملاو شو راشن ته ملاو شو
نو کو دغه خلک بیرته کورونه ته ستانه شي نو لټول زیات او اولنې ضرورت وي سوي. ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دې به پکې د بجلی دې به پکې د اوبو دې د ماشومان خدمت لري لري دې نو په سرونو باندې را د مومن قبایل چې پوره سلور پلار به دې کوم نه اوسه ګورې نه تي ته پوسه کنه چې نه یې ته پوسه کنه چې په فاق ته پوسه کنه چې هغه تاسو ول ماجر یې تاسو خپل علاقه څنګه نه
بل خو د محمد ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي بیل الرحمن څوره زیوړانه مشال ریډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپی منزور شوی دي چې ګینه به ور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي. دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ری یو شمیر قبایلی خزی وای د پاکستان حکومت په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې پیل کړي او په دې لړکی یو کمیټه هم ټاکل شوې ده. خو په دې برخه کې د قبایلی سیمو د خزنه اډچا پښتنه نه ده کړي. دوی وای د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټه غندنه کوي ځکه چې په دې کې خزو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. خو د پاکستان په پارلیمان کې د خبر ایجنسی استاذ الحاج شاجی ګل بیا وای د پاکستان په پارلیمان کې دا وخت یو قبایلی خزه هم په ځانګړي څوکۍ نشته ځکه په جوړې شوې کمیټه کې خوځتا برخان نه دا ورکل شوی. تفصیل د یو لنډې د مې ورسته اورو. د قبایلی سیمو ځینې خځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هیڅ رای نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یو کمیټې هم جوړه کړې ده. خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هیڅ سلام مشورې نه دي شوې. د فاټا د
زنانو نه خوړو بخې ته پوسټر هم نه دي شوې. د کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کمټونه غنه وو تکړه یې غنه لري چې د تاسو کمیټې ممبر جوړ کړو موږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل کو مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانه احتجاج وکړ چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کی چې مونږ ډیسیژن میکینګ شامل وو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټه غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټه کې خصوصا ایزای نه دی ورکړل شوی او دای حقونه لپاره غورځول شوی دی.
په دې خبره باندې د فاټا خځې چې کومه مخ کې نه په وی نور خپه شوی حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټه مونږ نه منو. د دې فاټا نه څو خزم واچوي.
لکبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستوالا نګت اورګزی بیا وای قبایلی ولست پاکستان لپاره ډېری قربانې ورکړې دي. خو د پاکستان حکومتونو د
دغه سیمو خزی او سړی خپل وګړي نه دی منلي.
2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو فاتلا جو سدی حیثیت ورکریشی ظاہر دادیا دا خواتین نمائندگی بم راشی چکم ووکل خزی دی لوکل خزی دی نا پکار داری کی اگا پا دے ریفارمز کمیٹو کی اگا پا دے اگا کی اگا دے برپوز نمائندگی دے ورکریشی
پا قبائلی سیمو کی دا خیر خیگڑی کارکون کی بیگم جان وائی چی باید لمڑے قبائلی ولستا خپل حکونا ورکرل شی او لاغی رستو دے بیا دا قبائلی سیمو دا انتظامی حیثیت بدلولو پا خیبر پختونخوا کی شاملولو او یا نا شاملولو پاڑا خبری وشی
نمائندگی خوب پر وقت کیږي چې اول خو موږ ته دی د بلوچستان او د راغو نه رائے کړک دا نه چې په موږ د لوبې کې چې اوس راشه په خبر خپل پاکه زم شي کړه چې نو څه معلومي نه مخفي معلومي
د جمع پر اسنا وخت د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې د همو ایل شو چې د دسمبر په لسمه نیټه به په دویم غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او دغې نه بعد د فاټا د راتلونکي پړه صلاح مشورې اغستل کیږي دا خیبر جنسینا د کمی سملی غړی حاجی شاجی گل وای د پاکستان په پارلیمان کې د قبلی سیمو د سینټ او کمی سملی لپاره خزی ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې خزتا ونده نشي ورکولې
چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمل پکې شاملو خو یو کارم بل کړی دی چې په نېشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتا نه سلور فیمل راځي اتوا فیمل پارلیمنٹریان باندې سینټ نه راځي فیمل مونږ ته زیات ضرورت دی افرام تر اتلل خو اوس په دې وخت کې مونږ کوشش وکړو چې فیمل د ځان سره په کمیټې کې واخلو پارلیمنت کې فیمل نشته
حاجی شاجیګل زیاتوي چې دوی نن د پاکستان په کمی سملی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبلی سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یوش مر نور خوځو او سړوتا بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د خبر پختونخوا په زلزلہ زپلو سیمو کې د سکولونو د زیان منیدو له وجه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سبق وای په ریپورت کې ویل شوی دی چې هم دا وجه ده چې سکولونو ته د تلونکو ماشومان شمیر کم شوی دی تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو
فرانس پریس خبری ایجنسی په زلزلہ زپلو سیمو کې د سکولونو د حالت بیانولو لپاره د 12 کلن حزده کونکي اشتیاق خالد خبره کوي چې د یخ لوجه سکول ته نستللای ایجنس وای په دې ورستوي کې راغلي زلزلې 200 سکولونو ته زیان رسولي چې لکبل په زورګونو ماشومان له سبق محروم دي د زیانمنو سکولونو لوجه چارواکو ماشومان ته ویلي چې د امارت د نن د نزي او سبق ته ترشنه اسمان لاندې وایي اشتیاق ایجنس ته ویلي چې دوی ته ویل سوي چې د زلزلې ورسته جټکی یا قانون ناراضي حسینه ودانی را پریوزی او دوی تورلاندسی فرانس پریس خبری ایجنس لیکي زیاتره سکولونه په سوات شانګلا کوز او برادر کې ځانمن سوي دي خو اوس چې یخونه شروع سوي نو نور ماشومان نسی کولای بهر ترشنه اسمان لاندې سبق ولولي ځکه اشتیاق ایجنس ته ویلي اوس یخ سوي دي او حکومت دوی ته خیمه ورکړي چې په هغه کې استادان خو زیاتای سي خوځدکونکي نه د زیاته کړ په دې یخ کې د وداني په بام یا چت هم نسکشنه سلای ایجنس وایي حمله دی وږي سکولونو ته د تلونکو ماشومان شمیر مخ په کمی دودي خو ایجنس د تعلیم یو چارواکي کیسر علم ویلي وزا ډیره شنه ده او دوی نه غواړي هغه سکولونه چې لښ تاوان ورسېدلې وي استعمال کړي دی وایي په فروری میاشت کې به کلنۍ چټیاني شروع شي خو البته نسی ویلای چې ځان منسوي سکولونه به په دې موده کې جوړ کړل شي او کنه
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وره.
د پاکستان پوځ وايي په میاوالی کې د هوایي ځواک اف ټي و الوتکې پریوتو په پیښه کې و پیلوټ مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل دی. په د پوځ په بیان کې راغلی الوتکې نن روزنیز پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله پریوته. د شمالي وزیرستان 500 تحصیلونو به کور کړل شوی. خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د وزیرستان د دوسلي غړیوم رزمک سپینوام او شوی کډوالو تور پورې کړ چې حکومت ور باندې خوراکي او نورې مرستې بندي کړې دي. اف ډی ایم ای یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمې مومندو بایزو اوسیدونکي وایي د شپږو کلونو پر تیرېدو سربیره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 80% خلک بې کوره دي. دوی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل په مومندو کې د امنیت تر ټینګښت وروسته د بایزو 40% اوسیدونکي ستانه کړل شوي دي، خو نور لا هم د خیبر پختونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې میشت او له اسانتیاو بې برخه دي. افغانستان کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ورستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوي باید وشي. علومی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یادایش خوستوالو د ځپلو پر لړ کې د کورنیو چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بې بنسټه دي. ترکیه وایي د دوی جیټ الوتکو نن د شام له پولیس سره نږدې یوه روسي جنگي الوتکه د ترکیې فضايي حدودو سرغړونې تر خبرداري وروسته وشتلې. روسیه دا مني چې الوتکه یې وشتل شوې، خو وایي الوتکه له شامي خاورې بهر نه ده تللې. تر پیښې وروسته ناټو نن د ترکیې په غوښتنه ځانګړې غونډه رابللې ده. دا غونډه نن د پیښور پر وخت د شپې پر 9 بجو په برسلز کې کیږي. د نومبر پر 14 د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپل وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په مخاله اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. له نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطیني لخوا پر چړو او گاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویل ترهګرۍ باید وغندل شي.
لند خبرونه هم د پامیر ساحل نه واریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نه ورچ له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پختونخوا او سین صوبې د خپل صوبایي حقوقو حاصل لپاره مشترکه مفادات کونسل سره رابطه کړې ده او دا موقف یې اختیار کړی دی چې د وفاق لاړه هغه د حق نه ورکړې کیږي او د عین په 13 ترمیم هم عمل درآمد نه کیږي. ادارې مخ کلی کې د دې صوبو شکایتونه تر څومره حد پورې صحیح دي د دې فیصله به مشترکه مفادات کونسل کوي، خو په اصلي توګه صوبو ته چې په 13 آئینی ترمیم کې کوم حقوق او مراد ورکړې شوی دي چې په هغه نه صرف عمل درآمد وکړي شي بلکې مشترکه مفادات کونسل پس ته د دې خبرې جاج واخیستل شي چې آیا د ثبوت اختیاراتو او د حقونو د عین تر لاندې عمل درآمد روان دی او کنه. ادارې زیاتوي د مشترکه مفادات کونسل دا ذمېواري ده چې د ثبوت د حقونو تحفظ وکړي او که وفاق او د ثبوت ترمنځ څه شکایت وي چې هغه په خپل منځي مشورې ختم کړي شي. ادارې اخیره کلی کې د وفاقي حکومت ذمېواري ده چې د خیبر پختونخوا او سین صوبې د حقونو تحفظ وکړي او که د ثبوت تیل ګیس او بجلی پیداوار کې دې حصه نه ملاويږي چې دغه اصاله وکړي شي او د دغه حقونه ورکول یقیني کړی شي. دنیا ورسپانه خپل درې کلی کې چې د اتوار په ورځ کراچۍ کې د رینجرز ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې یو اجلاس وشو چې په کې د اپریشن صورتحال او د کراچۍ ښار په امن او امان غور وشو. ادارې وایي کراچۍ کې څو ورځې مخکې په رینجرز حملو نه پس کراچۍ کې صورتحال یو وار بیا د تشویش وړ شوی دی او د حالاتو تقاضا ده چې د کراچۍ اپریشن کې تیزوالی راوستل شي او د دې اهداف زر تر سره ترلاسه کړی شي. ادارې په وینا د کراچۍ اپریشن څو میاشتو راسي روان دی او مثبت اثرات یې هم مخې ته راغلي دي، خو څنګه چې اپریشن لږ پرو شي نو جرایم پیشه خلک بیا خپل سرګرمیانو کې مصروف شي. ادارې زیاتوي چې د طاقت په ذریعه جرایم پیشه عناصرو مکمل خاتمه ممکنه نه ده تر څو چې ټولې ملکي ادارې په مشترکه توګه د دې اپریشن برخه نه وي او یو بل سره تعاون ونه کړي نو اپریشن کامیابېدای نه شي. ادارې وایي که د وسلوالو پیسه ودرول شي نو د دې د تنظیمونو خپله خاتمه کیږي، باید چې ټولې ادارې په دې لړ کې خپل فعال کردار ولوبوي. ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په حواله یوه مهمه خبره ده چې کم خلک خلک د جرایم پیشه خلکو او وسلوالو خلاف رینجر سره تعاون کوي چې هغې ته مکمل تحفظ ورکړی شي. ادارې اخیر کې لیکي پکار ده چې اپریشن کې تیزوالی وسلوالو او جرایم پیشه خلکو مکمل خاتمې پورې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا خبریدونکې فارن پالیسی مجلې په جنوبی ایشیا کې د چاپیریال په موسمی بدلون لیکنه کړې وای چې د اوبو نشتوالی به د لویو شخړو سبب کیږي. د برتانیا ټیلیګراف رسپانې بیا د هغه معذوره کس په اړه لیکنه کړې چې پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو ځینې برخې درته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د سم خوراک کمی، کډوالي، د اوبو کمښت او د اقتصاد خرابوالی ځینې هغه لاملونه دي چې د چاپیریال موسمي بدلون سره تړلی دی. موسمي بدلون ته خطر زیاتونکي هم وایي ځکه چې په نړۍ کې د شخړو پیدا کولو یو لامل ګڼل کیږي. په مقاله کې د کشمیر مثال راوړل شوی او ویل شوی چې پاکستان غواړي د غذایي اوبو ته لاسرسی ولري. د پاکستان نږدې ټول لوی سندونه د هند تر ادارې لاندې کشمیر اوزي ځکه خو دا مسله د اسلام آباد لپاره همیشه مهمه پاتې شوې ده. په لیکنه کې راغلی چې له همدې وجې آن د پاکستان د بهرنیو چارو لومړی وزیر ظفر الله خان کشمیر د پاکستان امنیت لپاره حیاتي بللی و. فارن پالیسی مجلې د یو کارپو مایکل کوګلمن له خولې لیکلي چې پخوا د پاکستان په کوم ځینو کې سندونه وو، اوس هلته یوازې ډنډونه پاتې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د اوبو د نشواله به د پاکستان او هندوستان ترمنځ اقتصادي او امنیتی شخړې لا زیات کړي. بلخو د برتانیا ټیلیګراف رسپانه لیکي د پاکستان په لاهور کې مخکې د مازوره درې څلوېښت کلن عبدالباسط پانسی لدې قبل ځنډول شو چې د مرګ سزا عملي کول به د هغه د ناروغۍ له امله اوږده او سخته وي، خو اوس چارواکي وایي چې دی به د چهارشنبې په ورځ په دار وځړول شي. عبدالباسط په پخو مازوره او ویل چیر استعمالی. د سپتمبر په میاشت کې یو مجسټریټ ویلی وو چې نوموړی د جیل د موجوده قوانینو مطابق ځکه نشي پانسی کېدلی چې هغه د دار په تخته ودرېدلی نشي. عبدالباسط په 2010 کال کې په زندان کې د ټی بی یا توبرکلوز په ناروغۍ اخته شوی وو او د ناسمې درملنې له وجې مازوره شو. پر نوموړی تور وو چې د هغه ښځې تری وژلی چې د ده سره یې اړیکې درلودې. په همدغه کیس کې ورته په 2009 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه وایي بې ګناه دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د امریکا د مالیه وزارت لخوا په جاری شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرې لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راټولوي. د ډان وسپانې د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ډان وسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناسرګند عناصر د ترهګرې د مالی مرستو لوی سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې هم دایدا شوی و چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډس د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیرونه په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راغونډوي. په دغو مجرمو فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډس په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خګړې ادارو یعنی جماعت الدعوه او فلاح انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخېګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورټ تر مخه د 2010 کال په مې میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هسا کوون کې فیصل شہزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا سلور زره او نه سوا ډالر ترلاسه شوی وي. فیصل شہزاد ته د پیسې د 2010 کال په فروری میاشت کې ورکل شوی وي او هغه د پیسې په میساچوسټس ریاست کې د افتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستې وي. افتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کاو. لدی پس بیا شپږ ګونې وروسته فیصل شہزاد ته نورې 1000 ډالر ترلاسه شوې چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د رپورټ له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو
حجرا په یو نیمه بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو
مشال ریډیو تاسو سره فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د اروپا د کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه ورکړل شوې چې له جنوبي ایشیا، آذربایجان، بیا یونان او وروسته د اروپای ټولنې غړي هیواد کرواتیا ته رسیدلې. لیکنه وايي اروپای هیوادونه یوازې هغه کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا زورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مانی. د لیکنې نورې برخې درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلي د پاکستاني او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګي او تور ویخته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم زایدي نو زړه نازړه شي، دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دوی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي، نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تېرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرواتیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکن وايي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي، ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي، د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی، د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کولو وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرولو وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو تعریف به شک چې
ډېره سخت راغلي تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د خیبر جنسې د بیلابیلو سیمو خلک چې په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خیبر هاوس ته ورسي نو وایي د ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د مسله دې حل کړل شي، ځکه چې دوی ته یو شمېر مسلې ورپېښې وي او هیڅوک یې غږ نه اوري. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د ځنی سیمو خلک وایي چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بے وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسره خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مرات ورکول کیږي. او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي. په دې حکله د باړې یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلته دا مشران تو سوینو پسونو کې دي او په دغه کې بیا غا د یو لاسو کسونو سره غنوي ملو شوی. او دا ډېر ستر مسله ده چې مونږ پی خیبر چې دی غا ملاویږي نه د خلکو مسلې نه حل کوي او د پتیرا ته چې کم دي ضرورتمند خلتي انتهایی ضرورتمند خلک دی غو مسلې بالکل په ورځو په ګڼټو کې حل کېدل پکار دي چې نه حل کیږي نو مسلې ورس پرس سوا کیږي او کمیږي نه.
او د لوړګی نه راغلی یو تن مشر باسن خان وای چې دلته قومی مسالے راوڑی خصوصو کی غگ نہ اوری
مسالے د قومی ج مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د سکولونو راوڑو د سرکونو راوڑو چې قومی کمی مسالے امنګ راوڑو مشان راشو دول دلس کسانی پس ماجګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لاشو هیڅ راغنش اخر دم پنځم او تد چراغلی او پختره وګڅو شو کولای میټینګ لته کله موجوده ده ناسی منګلا سم ملاقات درا کینو راغ کوي.
او یو بل تن حاجی ګولا جان وای
ز خپل وطن معاملې کاغذونه راوړي کاغذونه راوړي درغزونه راوړي دي صاحب در دې بابل کې ملاوي دي منګلا د ترخېتی کارونه وکي او شو منګلا د مسلې حل کی داس منګا شپکم هفته د ملا رازو ورځ بناري تیر کو او پمن نه مې څوره منځ او زاسو کو دلته چې پراسیره ته دا وای چې بس نن میټینګ لاله ونې دغله لاله نو پېش کوي نه پوي ملکه اندر کول کی پوي خو موږ به حکومت نه بایکاټ کوو پوي بس بایکاټ مانی بس بالکل موږ به جوړونه بایکاټ کوو د پروګرام نه بایکاټ کوو د حکومت کارونه نه بایکاټ کوو پوي ځکه چې موږ سره د دې د اوس نظر او ډیر خراب نظر راته کوي پوي دا نظر د انټرنیټ نه دی هغه موږ ته جګیږي.
د خیبر جنسې د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شو. یا د دیوی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده. خودل تا راغلی خلک وای چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
په کوټه کې د سیف الله کلاسمی کروندګر وایي که حکومت ورته پوره بجلی ورنکړه نو دوی به احتجاج وکړي. د دې کروندګرو په خبره د دوی سیمې ته یوازې سلیرشت ساتو کې یوازې سلور ساته بجلی ورکول کیږي چې لامل یې ټول باغونه ختم شول. خدای نور ناصر په ریپورت لري.
د سیف الله کلا کروندګر وایي د دوی په سیمو کې د بجلی د بیخي زیات پارچاو یا لوډ شیډنګ له وجې باغات ختم شوي او د دوی اقتصادي حالات یې زیات خراب کړي دي. د دې کروندګرو په خبره په سیمو کې د بجلی پارچاو او د اولټیج کموالی په دې مجبوره کړي چې خپل ولاړ باغونه پرې کړي. عبدالله موسازی چې د زمیندار اکشن کمیټي غړی دی مشال راډیو ته د دوی په سیمو کې د برق د زیات پارچاو له امله د خلکو د غصې په حق لوویل
موږ چې دی په دې باندې ډیر غم غصه ده په خلکو کې باغونه وچېږي او په بلوچستان کې چې مخه کومه احساسې مې رومي ده هغه هم له دغسې مسایلو څخه پیدا شوي ده او که دی ته توجه ورنه کول شي نو په پښتون بیلټ کې به هم لکه څنګه چې په بلوچ بیلټ کې رزیسټنس دی دغسې به د دې احساسې مې رومي پښتون بیلټ کې هم پیدا شي.
یو بل زمیندار بیا وایي په کلا سیف الله سیمه کې بیا بیا احتجاج کړی خو هېڅ چا یې غږ وانورید او که یې دا ستونزې هوارې نه شوې نو د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ په شمول به د پاکستان د قومي اسمبلۍ مخې ته هم په احتجاج کښېني.
حاجي محمد شفیع میرزی جی دا زموږ له عمل دا دی چې موږ به ځو اسلام آباد ته موږ د پارلیمنټ هاوس له مخه کښېنو موږ د صوبایي اسمبلۍ له مخه ځخه کښېنو یعنی چې زموږ ته کومه ځای پورې پونچي موږ ته هغه ځای پورې ځو.
د کلا سیف الله کروندګر زیاتوي اوسنی حکومت هم د دوی د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي نه دي. خو د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د برق ستونزه به خامخا هواروي. د عبدالرحیم زیارتوال په خبره د دوی په اوسنی حکومت کې دوی دوه ترانسمیشن لاینونه راوړي او له چشمې به د ژوب پر لاره په یوه بل ترانسمیشن لاین هم ډیر ژر کار پیل شي چې ورسره به له کروندګرو سره سره له برق سره تړلې ډیری نورې ستونزې هم هوارې شي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مدرسې اوسنی عصر.
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د کراچۍ په بنارس فرنټیر کالونی کې شاوخوا څلوېښت زره پښتانه اوسېږي. دغه پښتانه وایي چې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه دي. ځایي اوسېدونکي وایي د څو لسیزو راهیسې دوی د صفا اوبو د نشتوالي، د تعلیمي ادارو د کمی او نورو یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. خو دا چې حکومتي چارواکي په دې اړه څه وایي د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ بنارس فرنټیر کالونی پښتانه ګیله لري چې په تیرو وختونو کې څوک په سیاسي توګه د هغوی کمشر شوی نو د عام اولس خیال یې نه دی ساتلی. همدغه وجه ده چې د سولسیزو راهسې دا سیمه د یو شمیر ستونزو سره مخ ده. د دې سیمې یو اوسېدونکي جاوید افغان مشال ریډیو ته وویل:
نمبر یک مسله زموږ دلته ګوره د دهشتګردۍ یو غټ نظام چلېدلی دی چې زموږ سابقه ناظم سید امیر سردار صاحب هغې کې بېګناه په ډک بازار کې تر دریو ملګرو شهید شو. بیا زموږ قانونو والو ته ډېر زیات تکلیف دلته میلاو شوی د دهشتګردۍ د لاسه. زموږ تعلیمی چې کوم نظام دی هغه هم ګډوډ دی. نه دلته کې سرکاري سکول مونږ ته شته، نه سرکاري ډسپنسری شته. اوبه زموږ په لسمه ورځ په پنځلسمه ورځ دی علاقې ته راځي.
یو بل ځای اوسېدونکي رحمت ګل مشال ریډیو ته وویل چې دلته کوم مشران هم راغلي نو هغوی خپل سوچ کړي. د ولس سوچ څوک هم نه کوي چې لکه بلې د پښتنو زیاتره سیمې ورستو پاتې دي.
دې کې خو زیاته مسله یو خود اوبو ده او ځکه چې دا پسمنده علاقه ده، غریب خلک دي او د تعلیم چې کوم دی نه بالکل سمیار دلته نشته دی. بلډینګونو کې واړه واړه سکولونه جوړ شوي هغه غریب خلک هغه ویلی هم نه شي چې سو سات سو هزار روپۍ پیسې سرکاري سکول په دې پوره کالونۍ کې ماته یو په نظر راځي.
د ځوانانو پیغلو د تعلیم په اړه یو اوسېدونکي جاوید اویل چې دلته اویا فیصد ځوانان دي ولې د تعلیم شره دېرش فیصد هم نه ده او وجه یې د تعلیمي ادارو نشتوالی دی.
دلته جی آبادي خو په لکو ده او تقریبا 70% چې دي ماشاءالله د ځوانان دي. تعلیمي شره زه نه منم چې یاره په لسو کې درې وجه جی غربت دی. کار دا د ګورمنټ ذمېداري چې ادارې مونږ له دلته راکی او زمو واړه غي ته سکول ته ځي مطلب ماشومان ډیر پوهه دي د دې ځای نه خخه کلاړیان هم تلی د کرکټ کلاړیان هم تلی دي مطلب د دې ځای انور علي د دې ځای سرکاري سکول نه چی دا پینځه نه دي تلوري کنفرم ده خو پینځه بنه
د بنارس فرنټیر کالونی یو ځوان ماجد خان وای چې د نشې توکو اډې تر سهه د ختم شوي ولې د سکولونو د کمیله کبله ځوانان او پیغلې زده کړې نه ترلاسه کوي
تل غو ډیر ځوانان دي غو دې سي چا د سہولت مولت نشته ګنا سرکاري سکولونه هم دلته کې نشته درې سلوري سکولونه دي عام دي جنکو دي بګي دوا یو دوا الکان دي
د ځای خلکو په وینا په بنارس فرنټیر کالونی کې شاوخوا سلويخت زره پښتانه ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکو د قامي او صوبایي سملیو د غړو نه هم ګیلمندي او وایي چې د سیټ ګټل ورستوې د دوی پښتنه نه ده کړې محمد عمران مشال ریډیو کراچي
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
د افغانستان په خانی ولسمشر حامد کرزی درې کال وړاندې د ننګرهار بهسدو لسوالې اړوند سمرخیلو سیمه کې د سپینغړ په نوم یو شرکت ته د یو خارګوټي د جوړېدو منصوري ورکړې وه چې اوس په دغه خارګوټي کې د پلاټونو د ویشلو چارې پر مخ روانې دي خو د سیمې خلکو د یو لاریون پر مهال ویلي دي چې دوی ته د خپلې برخې ورکړل شي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه یو رپورټ را لېږلې دی چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي
د غلاریون کوونکې چشمیری لزګونو تنو ترسیدو وای چې د یاد خارګوټي چارواکو دوی سره د یوې جرګې په بنیاد 215 جری بزمکه چې قوالې د سیمې خلک په لاس لري سهم منلیو خو وز د دوی برخه هم په نورو خلکو باندې پلوري پام دی اړه دوه تنو لاریون کوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
لال وزیر عرب د سمرخیل اوسیدونکو غاصبین راغله زمونږ وطن نیول بس کله زمونږ د مشرانو سره بس لار جوړه کې چې اورجانه بس نمبر درکو بیګا درکو سبا درکو په زور نمبر ولې په خلکو باندې خرڅ کړی دی او زمونږ اخنه ورکه زمونږه خورک دی
زمید خان خبرې کوم سمرخیل عرب او زمونږ حق خیانت کیږي پوهې زمونږ مشران هر سړی چې خیانت کوي پوهې دا د دینه مونږ خپل حق وړو
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی ویان اتاولا خو ګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کلاریون کون کی د خپل ستونزې په خاطر ولایت مقام ته مراجعه وکړي دوی حاضر دي چې په دغه برخه کې مرسته وکړي لاریون کون کو ګواخ وکړ چې دوی ته خپل حق ونسپارل شي نو دوی به د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د تورخم جلال آباد لوی لار وتړي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي مشال ریڈیو تاسو ورې اوس د خبرونه په خره کې او زل بیا د پامیر ساحل نه لند خبرونه ورو
د پاکستان پوزوای په میاوالی کې د هوایي ځواک اف ټي او الوتکې پر وټو په پیښه کې و پیلوټا مریم مختار وژل شوی او بل پیلوټ ثاقب عباسی ژوبل شوی دی د پوز په بیان کې راغلی الوتکې نن روزنیس پرواز کاوه چې د تخنیکی ستونزې له کبله د پیښې ښکار شو د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو به کور کړل شوی خلکو نن په پیښور کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې د وزیرستان د دوسلي ګډیوم رزمک سپینوام او شوی کډوالو تور پورې کړ چې حکومت او اف ټي ام ور باندې خوراکي او نورې مرستې بندې کړې دي اف ټي ام یا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي د قبایلی سیمو مومندو بایزو اوسیدونکو وایي د شپږو کلونو پر تیرېدو سربېره اوس هم د دوی د سیمې شاوخوا 60% خلک بې کوره او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان کورونی چارو وزیر نورالحق لومی د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ورستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بلل دي او زیاتوي چې د دې ډول خبرو مخنیوي باید وشي لومی نن په کابل کې وی خبري غونډه ویل په ننګرهار کې د اسلامي دولت یادایش وسلوالو د ځپلو په لړ کې د کورونی چارو وزارت پاتې راتګ تورونه بے بنسټه دي ترکیه وای د دوی جیټ الوتکو نن د شام له پولیس سره نږدې و روسي جنگي الوتکه د ترکیه فضائي حدودو سرغړونې تر خبرداري ورسته وشتلې. روسیه دا منی چې الوتکه وشتل شوی خو وای الوتکه له شامي خاورې بهر نه ده تللې. تر پیښو وروسته ناټو نن د ترکیه په غوښتنه ځانګړې غونډه بللې ده. دا غونډه نن د پیښور پر وخت د شپې پر 9 بجو په برسلز کې کیږي. د نومبر پر 14مه د پاریس تر حملو وروسته امریکا په ټوله نړۍ کې خپلو وګړو ته د ترهګرۍ زیاتېدونکي ګواښ په خبرداري له ورکولو سره د سفري تیارسۍ غږ کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیګا خبرداری ورکړ چې امریکایي وګړي د پولیسي ځایونو او ګاډو کې د تګ راتګ پر وخت بیدار اوسي. امریکا له خپلو ملګرو په کلکه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. دا غوښتنه پر داسې وخت شوې چې دې ډلې په دې وروستیو کې د یو شمېر وسلوالو حملو ذمهواري بللې ده. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د وروستي تاوتریخوالي د هواري په موخه له اسرایلي او فلسطیني مشرانو سره ګوري. د تاوتریخوالي له پیل راهیسې تر اوسه 19 اسرایلیان وژل شوي دي چې پکې زیاتره د چړو وهلو په پیښو کې وژل شوي. اسرایل وایي په ډزو کې یې 9 فلسطینیان وژلي چې پکې زیاتره حمله کوونکي ول. د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو مخکې کیری د فلسطینیو لخوا پر چړو او د ګاډو د خلکو وهلو پیښې وغندلې او ویل ترهګري باید وغندل شي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره درنه اجازه غواړو. د الله پامان.